شماست.
سلامونه، وخت مو بخیر. ازادي راډیو ته خرغلاست. مخکې تر دې چې د خبرونه مطالبه تلر شو، خبرونه پاکستان افغانستان ته د هندي توکو د وارداتو مخنیوي وکړ. د پاکستان ډان ورځپاڼه د شنبې په ورځ د غوی په 14مه د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د ګډې خونې په حواله راپور ورکړ چې پاکستان هغو لاروی ته اجازه نه ده ورکړې چې هندي وارداتي توکي لیږدوي او افغانستان ته ننوځي. د هند د وارد شوي توکي پخوا د ترانزیت تړون پر بنسټ د واګه بندر او تورخم چمن له لارې افغانستان ته داخلېدل. د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د ګډې خونې مشر خانجان کوزی دان ورسپانه ته ویل چې پاکستان د اقدام وروسته لاغ وکړ چې هند د واګه بندر لاري د افغانستان صدرتي توکو بار لاروي ته د تیردو اجازه ورنکړه. تل کوزی په وینا یو سل 500 لاري چې افغان صدرتي توکي لیکدول د وچ میوي، تازه میوي او سبزیجات پکې شامل و، لمړی د پاکستان لخوا ودرول شو او اوس هند د غلاروي ته د نوتلو اجازه نه ورکوي. هغه زیاته کړه چې له هند څخه شاخو 1500 لاري د کراچۍ بندرونو ته رسیدلی خو پاکستان دا موټرونه بند کړی دي. د طالبانو ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې څانګې د افغانستان په یولس ولایتونو کې د باران او سیلابونو د احتمال خبرداری ورکړی دی. د دې ادارې په یوه مطبوعاتي اعلامیه کې چې شنبه د غوی په 14مه خپره شوې ویل شوي چې بدخشان، تخار، نورستان، لوګر، پکتیا، خوست، پکتیکا، پنجشیر، بغلان، زابل او اروزګان به سبا د درنو بارانونو، تالنده برېښنا، قوي بادونو او سیلابونو شاهد وي. تمه کېږي چې د باران اندازه به په مختلفو ځایونو کې له 10 څخه تر 30 ملي متر پورې وي. د بدخشان په باراک او جرمول سولې کې سیلونو خلک ته مالی زیانونه نړولې دي. په بدخشان کې طبي پیښو ته د رسیدنې ریاست د پیښو امیر محمد کمګر د افغانستان د نن رسنې ته ویلي دي چې د جمعې د ورځې سیلونو د بدخشان په جرم او باراک ولسوالې کې کورونه، کرنیز ځمکې او باڼونه ویجاړ کړي دي. د طالبانو دغه مسؤل زیاته کړې چې سیمې ته ډلې استولې چې حال معلوم کړي، خو په جرم او باراک ولسوالې کې یو شمېر کسانو رسنې ته ویلي دي چې په سلګونو جریبه زراعتي ځمکه او باغونه تخریب شوي دي او ګڼ کورونه هم سیلونه وړي دي. راپور له مخې دغه سیلونو د فیض آباد، باراک، پرلوی لاره یو شمېر موټر هم وړي دي. خو تر دې دمه د سیلونو له امله له بدخشان څخه د سرد زیانونو په اړه ازادي راډیو ته راپور نه ده راغلی. په متحده ایالاتو کې د استیناف محکمې له پریکړې وروسته د امریکا غږ د کارمندانو کارته د بیرته رسیدو مسله له ناڅرګندتیا سره مخ شوې ده. مخکې راپور ورکړ شو و چې د امریکا د فدرالي محکمې د پریکړې وروسته د امریکا غږ کارمندان به احتمال ولري چې د راتلونکې اونۍ څخه په دورې توګه بیرته کارته رسنه شي او د سازمان رسنیز فعالیتونه به بیا پیل شي. خو د ریوټرز خبری آژانس د راپور پر بنسټ استینافي محکمې په یو پریکړه کې چې په دوه پر یو ورځې صادره شوې څرګنده کړه چې هغه قاضي چې د کارکونکو د بیرته ستنولو او د 15 میلیون ډالرو مالی مرستې د بیرته ورکړې امریکړی وو، د راډیو آسیا آزاد او د منځنی ختیځ د خبرونو شبکو په تړاو د صلاحیت نه لري. کورونلیا پیلارت د امریکا د قضایي حوزې استینافي محکمې قضایي د فدرالي محکمې له حکم سره مخالفت وکړ. یبه ویل چې د پریکړه نږدې د تضمین کوي چې دغه شبکه به تر هغه وخت چې د قضیه بشپړه وڅېړل شي نور په هیڅ معنی لرونکي بڑا موجود نه وي. د امریکا غا دولتي رسنۍ چې بهرني لیکدونکو په نخښه کوي د مارچ میاشتې رئیس د متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالد ټرمپ د ادارې لخوا د اجرایوي امر له صدر وروسته په عملي توګه پیژندل شوې ده. ازادي راډیو په انټرنیټ کې پاسا دیرو دوډر کوم کې ورېدل شي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي طالبانو په پرلپسې ډول د بیان ازادۍ ځپلو ته دوام ورکړی دی. وړاندې به په خبرونه کې واورئ. ملګرو ملتونه هم په افغانستان کې د ازادۍ پر بیان اندېښنه ښودلې ده.
رسنۍ تر ډېره بریده سانسور دي، هغه څه نه سي خپروي چې هغه د دوی یوه نیمه د ضعف نقطه وي.
او اروپا کې د افغاني خوړو د مینوالو زیاتېدل.
زما افغانی خواړه ډیر خوښیږي، یو زمانه زما د کورنۍ او دوستانو هم.
خبرونه کړه نور راپورونه هم لرو.
دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي طالبانو په پرلپسې ډول د بیان ازادۍ ځپلو ته دوام ورکړی دی. دغه سازمان په ونوي راپور کې چې د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت یې خبر کړی، ویلي چې طالبان د رسنیو پر فعالیتونو بندیز لګوي، پروګرامونه یې ورمحدود کړي او خبرې لاندې د دوی پر سختو پالیسیو او قوانینو د نیوکو له امله په ناقانوني توګه بندیان او شکنجه کوي. پورته وخت کې په افغانستان کې یو شمېر خبریالان هم ادعا کوي چې طالبانو په پراخ کچه د خبریالانو ضرورت ته دوام ورکړی دی. که څه هم طالبانو تر اوسه د بخښنې نړیوال سازمان د راپور په اړه څه نه دي ویلي، خو تل یې ټینګار کړی چې د اسلامي شریعت، ملي ګټو او افغاني کلتور پر بنسټ د بیان ازادۍ ته ژمن دي. نور حال د فیروزیزی په راپور کې.
جامعه خبرنگارا که فعالیت دارن، اینا همه روزه به شکل خود سرانه توسط یک گروه طالبا دستگیر میشه، زندانی میشه، شکنجه میشه.
په افغانستان کې یو خبریال ادعا کوي چې د خبریالۍ د فعالیتونو له امله د طالبانو له لوري نیول سوې ده. د چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو سره خبرو کې دا وکړه چې طالبانو ترې په جبري توګه اعتراف هم اخیستی دی.
دلیل که ما را زندانی کردن که گویا ما خبرنگار هستیم، گرچه من در یک روزنامه داخلی کار میکنم.
په هغه دلیل چې زه یې پیبندي کړم دا و چې زه خبریالی یم. که زه هم په یوه کورنۍ ورځپاڼه کې کار کوم، زه یې د یوې بهرني خبریالۍ په پلمه ونیولم، په داسې حال کې چې ما هېڅ انټرنېشنل خبریالانو سره ارتباط نه درلود، خو ما هلته اقرار وکړ چې زه د انټرنېشنل خبریالۍ یم او له دې وروسته فعالیت نه کوم. دا هغه څه و چې هغوی په پاڼه کې زما مخته راوړل او ما پرې شست کېښود.
په ورته وخت کې یو بل خبریال چې ده هم د ورته ستونزې له امله نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، د غږ بدلولو په شرط په هیواد کې د خبریالانو د ستونزو په اړه وویل:
زه په خپله د یو خبریال په حیث هیڅ کار نشم کولی. زه نشې، زما ټول ملګري خبریالان د رسنیو غړي بندیان کېږي، وهل کېږي. خبریالان هم د دې ټولنې ډېره برخه تشکیلوي چې ډېری یې اوس وزګار دي، په ډېرو کاریو سره خپل ژوند مرتبوي.
خو د طالبانو حکومت تل ادا کړي چې هیڅ خبریالۍ د هغه د رسنیز فعالیتونو له امله نه دی نیولی. دا په داسې حال کې ده چې د بخښنې نړیوال سازمان وایي طالبانو د رسنیو د فعالیتونو په بندولو، د هغوی د خپرونو په محدودولو او په غیر قانوني توګه د هغو د خبریالانو په نیولو او شکنجه کولو سره چې د دوی په سختو پالیسیو او قوانینو نیوکې کوي د بیان ازادۍ ځپلو ته دوام ورکړی دی. دغه سازمان په یوه نوي راپور کې چې د میاشتې په درېیمه نیټه د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله ویبپاڼه خپور کړی، د طالبانو محدودیتونو ته په اشاره ویلي چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان د رسنیو د ازادۍ له پلوه د بدترینه هیوادونو په کتار کې دی. د بخښنې نړیوال سازمان د یوناما د راپور په حواله ویلي چې د 2021 کال د اګست نه د 2024 کال تر سپتمبر پورې درې سوه شپږ تیرس خبریالان او د رسنیو کارکوونکي په خپل سري ډولبندي، شکنجه، ناسم چلند، ګواښونو او فشارونو سره مخامخ سوي دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دې راپور په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو طالبانو تل ویلي چې د بیان ازادۍ ته ژمن دي او ټینګار کوي چې رسنۍ باید اسلامي ارزښتونو، ملي ګټو او افغاني کلتور ته ژمن وي. خو منتقدین وایي طالبان د خپل رژیم د ګټو لپاره اسلامي شریعت تفسیروي او د بیان ازادۍ یې سخت محدوده کړې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما تازه د یوې اعلامیې په خپرولو د بیان پر ازادۍ د طالبانو د محدودیتونو په اړه اندېښنه ښودلې او ټینګار یې کړی چې آزادې رسنۍ د روڼتیا، د خلکو د باور او ښې حکومتولۍ لپاره مهمې دي. د یوناما په یو بیان کې چې د مې په درې مخبور سوی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي او د یوناما د مشرې روزا اوتنبای وه په حواله راغلي چې د طالبانو پراخ محدودیتونه د دې لامل سوي چې د رسنیو کارکوونکي له ګواښونو، نیول کېدو او ځورونو سره مخ سي، او په ځانګړي توګه په ټکو یې خزینه خبریالانې له دې خنډونو شدیدن اغېزمنې سوي دي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په دغه هیواد کې پر رسنیو پراخ بندیزونه ولګول سول. له دې شمېره لسګونه رسنۍ وتړل سوې، سلګونه خبریالان له دندو ګوښه سوي. د هیواد په نږدې 14 ولایتونو کې ټلویزیوني چینلونه د ژوندیو موجوداتو د انځورونو له خپرولو منع کړل سوي. خزینه ویاند بیانې په ټلویزیونونو کې د ماسک اخستلو ته اړ سوي او په ټولو رسنیو کې د موسیقي پر نشرولو سخت بندیزونه لګول سوي دي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
له دې سره ملګر ملتونو په افغانستان کې د بیان پر اساتي محدودیت او د اندېښنې وړ بللې او ټینګار یې کړی چې ازادۍ رسنۍ د شفافیت ولسی باور او خې حکومت ولۍ لپاره خورا مهم دي. په غیله مې کې چې یونما د می په دریمه د رسنۍ د ازادۍ د نړیوال ورځې په مناسبت خبره کړې د ملګر ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي او د یونما د مشر روزتون بایوا په قول ویل شوی چې د طالبانو له لوري پر رسنۍ پراخ محدودیتونه سبب شوی چې د رسنۍ مسلکي کسان له ګواښونو بندې کېدو او له ناوړه چلند سره مخامخ شي. نور جزات په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې نن د مئی دریمه د رسنیو د ازادۍ نړیواله ورځ ده، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولي یا یونامه په یو اعلامیه کې د طالبانو له لوري د بیان پر ازادۍ محدودیت ته اندېښنې وړ بللې. په اعلامیه کې ټینګار شوی چې ازادې رسنۍ د شفافیت ولسی باور او ښې حکومتولۍ لپاره مهمې دي. په اعلامیه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي او د یونامه د مشر روزا او تنبایواله قول راغلی چې د طالبانو له لوري پر رسنیو پراخ محدودیتونه وضع کېدل د رسنیو د تړل کېدو تر څنګ لامل شوی چې د رسنیو مسلکي کسان له ګواښونو بندې کېدو او له بد چلند سره مخ شي او په ځانګړي ډول خزینه خبریالانې د دغه خطرونو او خنډونو له امله په شدیده توګه غزمنې شوي دي. په همدې حال کې د بخښنې نړیوال سازمان امینستي انټرنیشنل په یو مقاله کې ویلي چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان لا هم د رسنیو د ازادۍ په برخه کې یو له بدترینو هیوادونو څخه دی. په مقاله کې راغلي چې طالبان په ناقانونه ډول هغه خبریالان شکنجه کوي چې د دوی له سختو تګلارو او قوانینو په اړه انتقادي راپورونه خپروي. په افغانستان کې یو شمېر خبریالان هم وایي چې طالبانو خبریالان او رسنۍ سخت سانسور کړي او هیڅ اجازه نه ورکوي چې د دوی تګلارې نقد کړي. په کابل کې د یو خصوصي رسنۍ یو خبریال چې نه غواړي په دې راپور کې نوم خپور شي، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د آزادو رسنیو لپاره فعالیت کول ناممکن حالت ته رسیدلی.
رسنۍ تر ډیره بریده سانسور دي، هغه سنې خبروي چې هغه د دوی یو نیمه د ضعف نقطه وي. کته غواړي او تولیدي ریپورټ جوړ کړي نو هغه ته به په اونۍ اونۍ انتظار کوي او بیا به هغه هم د دوی فرمایشات خپروي. په اوس حال کې په بې پري او حقایق ریپورټونه ډیر کم شوي دي او په بې پري توګه خو ځکه نه څه خپروي چې دوی پکې کار لاسوهنه کوي.
د کابل پوهنتون د ژورنالیزم د پوهنځي پخوانی استاد حمید بیت الله وایي اوس مهال د طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې د رسنیو وضعیت تر بل هر وخت بدتر دی.
هر خبریال چې د دې جرأت وکړي چې په ټولنه کې شته ستونزې بیان کړي نو هغه ممکن د زندان او یا هم د مرګ له ګواښ سره مخ شي. په خوښنۍ سره دا ستونزه ثابتوي چې په افغانستان کې د مطبوعاتو ازادي نشته، بلکې په افغانستان کې مطبوعات یوازې د حاکمې ډلې د پروپاګند لپاره استفاده کیږي.
په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بینټ د مطبوعاتو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو ویډیو بیان کې له طالبانو غوښتنه کړې چې ټول خبریالان، د رسنیو کارکونکي، فلم جوړونکي او نور ټول هغه کسان چې د بیان د ازادۍ په جرم نیول شوي سم د لاسه خوشي کړي او د رسنیو ځپل ودروي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د افغانستان د خبریالانو مرکز په یو اعلامیه کې ویلي چې په افغانستان کې د تیر کال په پرتله سږ کال د رسنیو په وړاندې د تاوتریخوالي په پیښو کې 85% زیاتوالی راغلی او دا چې د 2023 کال لمای میاشت رئیس په افغانستان کې د رسنیو د ازادۍ د نقص 215 پیخې ثبت شوی چې په دې کې 115 د غوښونو او 120 نوري د نیولو پیخې دي. لبل په لور د افغانستان له خبريالانو د ملاتړ بنسټ په یو اعلامیه کې ویلي چې لا هم نه خبريالان د طالبانو په زندانونو کې دي. د دې بنسټ مشر حامد عبیدی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په مجموع کې موږ باور داده چې د افغانستان دننه مطبوعاتي نظام یو استبدادي مطبوعاتي نظام دی او انتقاد پکې جرم ګڼل کیږي او ټول خبرونه د اوسنی واکمنانو لخوا سانسوريږي.
پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته په کور دننه پر رسنیو سخت محدودیتونه ولګول شول. لزګونه رسنۍ وتړل شوې، سلګونه خبريالان له دندو بې برخې شول. په نږدې 14 ولایتونو کې پر ټلویزیونی چینلونو د ژوندیو موجوداتو د انځورونو خبرول منع اعلان شول. د ټلویزیون په سکرین د خزینه وایندوانو لپاره د ماسک استعمال جبري شو او په ټولو رسنیو کې د موسیقي په خبرولو شدید بندیزونه ولګیدل. له خبريالانو د ملاتړ بنسټ ویلي چې د 2021 کال لاګست رئیس په افغانستان کې د خبريالانو په وړاندې د تاوتریخوالي 1515 پیخ حساب شوی. د دې بنسټ په اعلامیه کې راغلی چې د تیر جمهوریت حکومت پر مهال په افغانستان کې 1500 بیلابیلو رسنیو فعالیت کوي چې شاوخوا 2000 کسانو په کې کار کوي چې لډلې لکه تر لګه 2000 خزیوي. خو د ای جی ایس او په ټکو اوس مهال د رسنیو شمیر 289 او په کې د کارکونکو شمیر 3250 تر راټی شوی چې یوازې 1550 خزیدي. د طالبانو د حکومت وړاندې بولا مجاهد رسنیو رسنیو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو وړاندې دا کړی چې د شریعت له مخې د بیان ازادۍ ته ژمن دي، خو انتقاد کوونکي وایي طالبان اسلامي شریعت د خپل نظام په ګټه تعریفوي او دا چې د بیان ازادۍ سخت محدوده کړي. نن د مې درېمه په نړۍ کې د رسنیو د ازادۍ نړیواله ورځ ده. دا ورځ په 1993 کال کې د یونسکو د عمومي کنفرانس د پریکړې په ترڅ کې رسمن اعلان شو چې هر کال د مرګلو ملتونو لوري نمانځل کیږي. د دې ورځې د نمانځنې موخه په نړۍ کې د بیان ازادۍ ته درناوی، د رسنیو ارزښت ته پام او د خبریالانو د امنیت ملاتړ دی.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلور ساعته.
د پاکستان د پاوز د امریکا دفتر یا ISAPR رسنۍ ته په لیکدل شوی بیان کې ویلي دي چې په پرمختللې ټکنالوژي سنبال د توندۍ لسمه کې خزمه کې تر 450 کیلومتر واټن پورې هدف پرخه کولی شي. بیان کې دا شو چې دا توندۍ د موقعیت موندنې په اصلي نظام سنبال دی. نور تفصیل د اجمل آن پر راپورګي.
د پاکستان پاوز د می پر دریم رسنوي ته ولند ویډیو هم استولی چې د توغندی اسپاینه پکې ښکاری او یو شمیر پاکستانی پوزیان ننداره کوي او روسته د خوشاله ناری وهي. پاکستان په داسې وخت کې د عبدالی توغندی اسپاینه کړی چې لګوانډي هواد هند سره اړیکی ډیر زیات ترنګلی شي. دا تر هغه وروسته چې د اپریل پر 22مه د هند تر واکلاندې د کشمیر په پلګام سیمه کې پر سیلانانو په وسوال برید کې شپږ ویش کسان ووژل شول او ولس نور ژوبل شول. هند هغه پیښه یو ترهګر برید بللی او پر پاکستان د ترهګرو د ملاتړ تور پورې کړی. اسلام آباد تر پیښې وروسته د 25 هندیانو او یو نیپالی سیلانی پر وژنه او د ولس کسانو پر شوبلیدو اندېښنه ښودلې. په حمله کې د ککړتیا تور رد کړی او لنوی دلی د خپل داوی د ثابتولو لپاره شواهد غوښتي. د کشمیر د مقاومت په نوم چې د مقاومت جبهه هم بلل کیږي، یوې کمې پیژندل شوې ډلې د دې حمله مسولیت منلی. بلخوا رویټرز خبري اژانس خبر خپور کړی چې د هند هوایی ځواک د می په دویمه په اتر پردیش ایالت کې د جنگي الوتکو الوزولو او بیا یې پر بیړنیو لویو لارو د هغو د راکوزولو مشکونه کړي. په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د اپریل په 13مه په یو خبر پاڼه کې ویل چې د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د پاکستان له وزیر اعظم شاباز شریف او د هند د بهرنیو چارو له وزیر جی شنکر سره د جلا جلا ټلیفوني خبرو پر مهال پر هغوی د ترنګلتیا د کمولو غږ کړی.
د روسي ځواکونو د شپې مهال پر اوکران پراخ بریدونه کړی دي. سیمیز چارواکي وایي په دې بریدونه کې د توغندیو او پیپلو ډلتکو په وسیله غنې سیمه کې په نښه شوې دي. د دوی په وینا لسګونه کسان ټپل شوي دي. اجمل نور تفصیل وړاندې کړي.
د اوکران چارواکي وایي د مې میاشتې په دویمه او درېمه نیټه د شپې مهال د روسیې په بریدونو کې د اوکران د خارکیف، سومي، دونیتسک او میکولایف سیمې په نښه شوې دي. چارواکي زیاتوي په دغه بریدونو کې د اسکندر ام ډول بالستیک توغندي او بی پیلوټ الوتکې کارول شوې. د دوی په وینا واوی شاهد نومي بی پیلوټ الوتکې او نور ډولونه د اوکراین په فضا کې نسکوري شوې. خارکیف خار د اوکراین په شمال ختیځ کې د روسیې پولې ته نږدې پروت دی. د بی پیلوټ الوتکو د تر ټولو زیاتو بریدونو شاهد و. په دې خار کې پر دوه ځایونو بریدونه شوي چې لامل یې لسګونو کسانو ته مرګ شوبلا وختي. د سیمې اوسیدونکي چې اپارتمان زیانمن شوی ازادۍ رډیو ته وویل هر څه مات شوي، هر څه له منځه تللي او خلک سخت اندېښمن دي. سیمه ایزو چارواکو ویلي دي چې لږ تر لږه یو 500 تنه ټپیان شوي او 8 تنه نور روغتون ته انتقال شوي. د 1114 کلونو په عمرونو دوه نجونی هم د ټپیانو په ډله کې دي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی په ټولنیزو رسنیو کې لیکلي چې نظامی اهداف نه بلکې غیر نظامی ځایونه په نښه شوي دي. سره له دې چې پر روغتونونو، ښوونځیو، د انرژۍ پر تاسیساتو او د استوګنې په ودانیو باندې مکرر حملې ثبت شوي او مستند شوي، مسکو د جګړې له پایله دا ادعا رد کړې چې ګوندي روسیه قصدن پر ملکي اهدافو بریدونه کوي. له بلې خوا د اوکراین د وسلوالو ځواکونو د لوی درستیز دفتر ویلي چې 214 نښتې شوي چې له دې جملې نه یې چې له دې جملې نه زیاتې د دونیتسک په سیمه کې ثبت شوي. اوکراین چارواکو زیاته کړي چې دوی درې اتیا بریدونه شن کړي. په روسیه کې د کرانس نودار والی ویلي چې د اوکراین د یوې بی پیلوټ الوتکې په برید کې دغلته په تور سمندرګي کې یو استوګنیزه ودانۍ په نښه شوي. هغه زیاتوي چې په دې برید کې څلور کسان چې دوه ماشومان هم پکې شامل دي ټپیان شوي. د روسیې د دفاع وزارت ادعا کړې چې دوی په بیلابیلو سیمو کې 100 اویا اوکراینی بی پیلوټ الوتکې نسکوري کړي. خو د جګړې د میدان ریپورتونه په خپلواک ډول نه دی تایید شوی.
ل خبرونو ور اخوا
قابلی پلاو د افغانانو مشهور خوړې دي. ټول ته څرګند ده چې په افغانستان کې د خوړو ډیر خوخون کې لري. خدا چې د اسیا په نورو بدونو او ان اروپا کې هم خوخون کې لري ممکن درته نوې خبره وي. راځي د افغانانو د دې خوندور خوړو په اړه ځینې بهرنیان واورو. له دوی سره زموږ همکارانو خبرې کړې او دا راپور پرې چمتو کړی.
Wenn man also ein afghanisches Restaurant besucht, kann man einfach immer was für sich finden.
Elena de Germany de Hannover har usidun kida. وای قابلی ډیره خوخیږي نه وځي د دې بلکې د کورنۍ او دوستانو یې هم او ډیر ځلې د خوړولو لپاره د افغانانو رستورانتونو ته ځي.
افغانیش اسن ګفلت می بزندرس ګوت ابر نیخ نو میر سنن اوخ ماین فرند
زما افغاني خوړل ډیر خوخیږي یو زمانه زما د کورنۍ او دوستانو هم زما خپل کورنۍ او دوستانو سره افغاني رستورانتونو ته ځم او هنوفر کې دا رستورانتونه زیات دي. افغاني رستورانتونو ته چې لارډ سي ډیر انتخابونه دي او څوک نه پوهیږي چې څه واخلي. خو په ځنګړي ډول چې د خلکو او زما هم ډیر خوخیږي هغه قابلیت ده او ډیر خوندور ده.
Es schmeckt einfach sehr gut und es sättigt einen.
Bagata halande ay mahamai da fanano da khwade der khwakti.
Unsere Buurfrau ist afghaans en soms maakt ze kabuli palau.
Zmunga wandi afghanada. Kala kala munta kabuli palau rawdi. Ma ta ye der khwandara kade. Za warghali yam awla nigdi miligli che tsangi pakhwi bi hada khwandara da.
Hart maken en ik vind het zo ontzettend lekker.
یو شمیر افغانان د هندیانو په خوړو کې د دوی مرچکی ولا تندی وریجی یا بریانی ډیره خوښوي. خو ډیری هندیان بیا وایي د دوی قابلیت خوښه ده. محمد عمر یو لودوی څخه دی.
افغانی خانه هندستان میں کافی پسند کیے جاتے ہیں اور میں خود ہی افغانی
پر ہندوستان کے خلق افغانی خواڑہ ڈیر خوخوی جما ہم افغانی خواڑہ ڈیر خوخی جن خواڑے دچے دلتے خلق ڈیر خوخوی او زے ہم ڈیر خوخو لگا قابل پلاو ما یو کلم کی او دوست کر خوڑے لو کلا کلا چے لاجپت نگر تا ہم لارشم خرمی ڈیر میں خوخدا وہ
بھی خالتے کافی پسند ہے.
لاجپت نگر د هند په نوې ډیلی کې هغه سیمه ده چې ډیر افغانان پکې میشتي او رستورانتونه لري چې افغاني خواړه پکې پخوي. قابلی پلو لوریجو د پسل غوښې ممیزو او ګازرو پخیږي. خو ځینې کسان د لخوند لپاره بادام او پسته هم پکې اچوي. ازبکان یې د کنځلو په غوړیو کې پخوي چې دای خوند لا پسې زیاتوي.
د افغانستان سیمې او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادۍ رادیو ویب پاڼې ته سر ورښکاره کړئ.
azadiradio.com
azadiradio chalar vishata
افغانستان د بیلابیلو لټونیو شمیرو سدین کې په خپل سیمه کې د خاري بسونو لنشتوالي شکایت کوي او دغه خدماتو د پیل کې دوه زیاتوالي غوښتن کړي. دوی ازادي رادیو ته ویل په سنوي شرایطو کې چې بیکاری او اقتصادي ستونزې زیاتې شوې دوی د شخصي موټرو لوړه کرایه نشور کولی. دا به داسې لیکل چې په ورستیو کې د طالبانو حکومت د کابل لوګر په لوی لاره تر لس کلن ځنډ وروسته د خاري بسونو د فعالیت د پیل اعلان کړی دی. نور حال په دې راپور کې
دولت با سوی شهری را
د بامیان ولایت د مرکز یو دکاندار نوروز دی چې په دې ولایت کې د خاري بسونو لنشتوالي شکایت کوي. هغه وایي چې په بامیانو کې د خاري بسونو دولتي خدمات نشته او خلک د شخصي موټرو لوري کې راي نشي زغملي. د نوروز په خبره د استونزو لکلونو رئیس په دې ولایت کې شته او وسیدونکو د ملي بسونو له خدماتو به برخې دي.
دایچ
لاینې از بامیان نه دی. په بامیان کې د نن او د چي ورسوالي تزي ملي بسونه نشته. د کابل بامیان په لوی لار هم بسونه نشته. د ملي بس فعالیت ولري دا ډیره خبره ده. د دې لپاره چې د خلکو اقتصادي وضعیت خنه دي او په بیلابیلو لارو د وړو موټرو کرایي ډیر لوړ دي. هم دا اوس چې کابل تزي کرایې له 1500 افغانۍ د حکومت ملي بس وی دا کرایه به کم وي.
مشکل ستې شرایط یې وکړي.
لبل اخوا د کابل خار داتمی نه هی او سی دون کې احمد الله هم په کابل خار کې د ملي بسونو لکمخ شکایت کوي او غوښتنه کوي چې باید خاري بسونه زیات شي.
ساعت یک و نیم ساعت ما منتظر ملی بس
دی وای مو له یو تر یو نیم ساعت ملی بس ته انتظار کوو. ډیر کم پیدا کیږي. ملی بسونه کم دی او نفوس زیات دی. کوم کسان چې زما غونډې محصولین دي یا مامورین دي او باید وخت ځان ورسوي نشي کولای په وخت ورسیږي. لبل اخوا شخصي موټر هم چې د یو نفر شل افغاني کرایه بیا خيستا اوسي بن کړی چې خلک له نورو ستونزو سره مخ شوي دي.
روبرو ساخته
په دې اړه د طالبانو تر کنټرول لاندې د ملي بس شرکت مسؤلینو د خلکو د اندېښنو په اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نکړي. خو د دې شرکت د پخوانیو معلوماتو پر بنسټ چې د کابل په بیلابیلو مسیرونو 1050 خاري بسونه فعالیت کوي چې د نږدې لارو کې د هر کس کرایه 15 او په لورو لارو کې لس افغانۍ ټاکل شوې. دغه شرکت په روسي کې لس کلن ځنډ وروسته د کابل لوګر په لار د ملي بسونو د فعالیت اعلان هم کړی. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر خبري اژانس راپور ورکړی چې د بسونو په پورس کې 4000 د کابل لوګر ترمنځ تګ راتګ کوي او د هر سپرلۍ په سر به 500 افغانۍ کرایه اخلي. که څه هم د تیرو اوسنیو حکومتونو د ملي بس شرکت چارواکو په وار وار د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د ملي بسونو د کمښت او نه موجودیت د ستونزې د حل ژمنې کړي، خو د پلازمینې کابل په ګډون د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکي وایي چې دا ژمنې لا نه دي عملي شوي. د افغانستان په مرکز او ولایتونو کې د ښاري بسونو د کمښت په اړه شکایتونه په داسې حال کې راپورته کیږي چې نږدې یو میاشت وړاندې د طالبانو د حکومت د ټرافیک عمومي ریاست اعلان وکړ چې شخصي موټر چلوونکي اجازه نه لري چې په کابل او نورو ولایتونو کې خپلې موټرې د ټیکسي په توګه وکاروي. د دې اقدام موخه د شخصي او ټیکسي موټرو ترمنځ توپیر په موټرو پورې اړوند جرمونه کمول او د عامه ترانسپورت منظم کول یاد شوي دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 پاګ نشته کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت حکومت مستون صدری اته زر ته زر خلک
د سیان غالو شخ
پندخه زیمه غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر سل دی ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوا
په ساده او روانه جبه
او چیرې میډال او څنګه له نومه د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه.
پکتیا کې د ملګرو ملتونو د خوراک او کرنې سازمان اف ای او په مالی مرسته د کرنې سلسلاتو او شنو میوو د ساتنې د شپیتو سړخونو د جوړولو کار پیل شو. د پلیکون کې اداري مسؤلان وایي د سړخونې د پکتیا په مرکز ګردي زوامدار اس په زرمت او روحاني بابا ولسوالۍ کې جوړوي چې ودانیزې چارې به یې درې میاشتې وخت ونیسي. په همدې حال کې د پکتیا کاروانګر د سړخونو د جوړولو پروګرام ته خوښ دي او وایي د سلاتو په وخت کې د ساتنې لپاره د اسانتیاو د نشون له کبله د دوی د سلاتو ډیره برخه خرابیږي ابي اردي چې په لګبي او پلوري. نور حال د نجيب الله خیل پر ريپورت
د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز همدارنګه زرمت او روحاني بابا ولسوالۍ کې د ملګرو ملتونو د خوراک او کرنې سازمان د 3.3 میلیون افغانۍ په لګښت د ممیزو پیازو او کچالو د ساتنې د شپېته بابا سړو خونو د جوړېدو کار پیل شو. د یادې پروژې مسؤلین وویل د دې سړو خونو له جوړولو یې موخه د کروندګرو د حاصلاتو د لمنځه تللو مخنیوی او د کرنیزو محصولاتو د ساتنې د ظرفیت پراخول دي. په همدې پر جوړې شوې غونډې ته د پلي کوونکي پروژې یو تن استازي انجینیر محمد کبیر یعقوبی وویل د دې سړو خونو د جوړېدو د نږدې چارې به په دریو میاشتو کې سر ته ورسیږي.
شپیتو د نه د کچالو پیاز او د مویزو ذخیرو جوړول دي چې 15 دانې د کچالو ذخیره دي، 15 دانې د پیاز ذخیره دي په ګردیز کې، 15 دانې کشمشخانی دي په زرمت کې او 15 دانې کشمشخانی په روحانی په ولسوالۍ کې دي.
په پکتیا کې کاروندګر د دوی محصولاتو لپاره د سړو خونو د جوړولو پروژې ته خوشاله دی. وای تر دې وروسته به د دوی حاصلات د ژر خرابېدو له ګواښه ساتل کیږي او دوی بار نه وي په دومره ټیټه بیه وپلوري چې ور باندې شوی لګښت نشي پوره کولای. دوه تنه کاروندګر وو عبدالباقی او حمیدالله وویل
موږ ډېر خوشاله یو په دې وخت کې موږ ته سړې خونې جوړوي. ډېر ښه ګام ده. مخکې موږ سړې خونې نه درلودې، د موږ حاصلات ټول خرابېدل.
د پکتیا کاروندګر زیاتوی تیر کال د پیاز او کچالو حاصله ډیر خو خدا چې د ساتنې ځای نه وو او په لګبې پلورل تجربه نشوخه کولای نو ډیره برخه خراب شوه. یو بل تن کاروندګر بخت محمد ویل
موږ خپل پیاز کرلی او بیا په کور کې یې شو، یعنی یخنی ټول خراب الګی هم یې شو، حاضر قیاس ټول خراب شو. اول د ما سکنی کلیوال چې دلته ډیر ژوند کوز کرلی دي، تاسو کتلی سي شاوخه کرلی دي، ضرورت زکه ستاسو د خپل کور د ورو ګدار یو جایداد لري هم زکه لري، خو د شي ساتل امکانات نه په یو وخت کې زای وساتي ته په نیمه به ساتي به خرسي خامخه به لري کې پوس
د مؤسسه مسؤلین زیاتوي. د پکتیا په شان د پکتیکا په زیرو کولسوالی کې د کرنیزو محصولاتو د ساتنې د شلو ذخیرو او په خوست کې د املوکو د یو شمېر وړو باغونو جوړول هم د برنامو یوه برخه ده. د دوی په وینا په نږدې راتلونکي کې په پکتیا کې د 1500 میټریک ټنه کرنیزو محصولاتو د ساتنې په خاطر د یوې نسبتا لویې سړې خونې جوړېدل هم په پام کې دي. د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 19 24 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتاته